السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورند کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرایلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشی نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشی نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایل یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشی نشي، نو د اوربند تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرایلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو هغو سره د جنوري په 3 نیټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکي څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږونه یې اورېدلي دي. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفي اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15% څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخدی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونهنیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لابسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیر سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19:25 او 15 متره لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:20 د ازادۍ رادیو خبرونه صفا او په روحانه غږ اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د امر اختیار ریاست یو شمیر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل
کاکایم سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد من زیاد تداوی شکردی ما تا پاکستان هم برد
رمی در مغزو سرطان درلود یو و نیمخ که وفات شو موگی دیر درملن و کان پاکستان تا موی ورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دنانا در درملن اصلا تیاوی کمی دیا و چوک چکو به هر که در درملن واسه و نلری
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاپیریالي لاملونه او د نامناسب خوړو کارونه چې په هغه کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اغېزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی وو او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی معدې ستونې شونډو خولې رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده وړاندې به په خبرونه کې واوري. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي نو په خبرونه کې شعرونه لرو
چې تلاړې د هر بوټي له کمیسا له کوړان غشین رنگ والوت ګلابونو غریبینا خپل خایز په یو څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم.
دا باید خپل لوستونکی او اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک چیرته لاړه او چیرته ځي. دا
د خبرونه ډېره برخه د شعر نقد ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خو لمړی په دې تر شو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنی، ځان پیژندنې او معنویت تر لاسه کولو یو لار ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند برخه د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو ظاهري بل روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقيقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادي او انتخاب یو تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللی ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډي یو بل ته ورکوي، او په سیول او ټوکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکاندینوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یو ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت لمخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قربان کېدې، بیا به د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونی ډېر بهر راوتلې، دوی په دې باور وي کده اوزې په پوسټ ولیکي شي امیندوار به شي، ډېر ماشومان به وزي شوي او زیشون به آسان شي. په دې ورځ داسې دوت هم وو چې په یو ډبی کې به دنجونو نمونه لیکلی وو. چهار حلک به دې ډبی ته لاس کړ، او د کوم انجلۍ نوم به په ګوتو راخې، دی بل دې انجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دیني ریشې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو، درېم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د 220 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه نه دي کړي، هغه شه جګړه کولای شي، نو په پاوڅ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د ده د سرخوت سوالو امر وکړ او وی واشه. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوی دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زندانی شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیرې شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهور او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریښه لري، دومره په خوانی چې آغاز یې نشي تعینیدای. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شعر بلې پرته له شکه چې شعر دی. دا سدی راډیوي مجلې په دې غن کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکوړان غشین رنگ والوت ګلابونو غریبینا خپل خایس په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلای نوم راته د زخم په سیر درد کا. څوم کال شو د ګرچنې آینه ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد منه شنه شپېلې چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چتلاړې ستا په تک سره دنیا هم شو بیرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه خود. چتلاړې دیوالونو نه کړکۍ و سفر وکړ، زماله پونه مرغۍ و سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرورې دی و سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راسه راسه چې بیتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغیرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما ویل لوستونکي له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مونږ کاو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسیدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته حتی دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشې، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څو حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شیر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرول شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام پاړه باندې که نور لته سوور
ا یو مثال وګور کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي، وای چې هغه لا خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لا چیرته لا. معمولا دغه شان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د سکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. سکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسې حرکت وکړه ته قمانده درکې یو څه تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس مدا کېدی چې د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا باید تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کوم ګټه نه و وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړې، یعنی هڅه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه سره د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه، یعنې له هر څه، بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي. خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي. مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریجه چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریجه چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو څو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زماني خط بس شی چې وایي یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ. دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم. دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو. تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بیا تلاړو آئندې ته لاړو بیا بیا ته راغلو دغه وخت ته هغه چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
له سر د دې زمان ختی زمان خبر استاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا ختی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچرته هم دغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی ورسته پس راولی. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه زما مطلب دا و
یو شاید چې مونږ ځینې وخت ترته د موسیقیات او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلمات په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم ترته وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکار شوی و چې بیرحمه کړم.
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر ډیره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کاب دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما شاعری کرا منگا سنگولونه وکړو د دې لپاره استعارې راولو او د ظریف ترکیبونه دا چې کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمن پورې سودوي یا مخي کوي. دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا روح انسانی صفات مانگے
په استعاره کې هم مثلا شامل شول لار په استعاره باندې شو دا تر سره یعنی یو استرام استعاره هم دوه ترامن څه او بل استعاره سره په خط کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قصدان رامنځته کوي ژر باندې هغه په لوسی دي د سره چلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا تر چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره ستړی ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي معنا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور ته ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو مثلا موږ ډېر عمر ویلې دي چې مثلا چې تلاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وای چې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یو نیمه کلمه ممکن ستاپ تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زما نورو خوا ته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویل چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غرقم وای زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راته دي چې دا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو څپې په باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ته نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه برخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دې په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یواز تصویرونه نه سره یو په بل پس راخلی دی انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په د ډول د بوټو په تصویر ختمی شي چې راشه راشه چې لا سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور زنځیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاش کې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي، چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپل ژبه پیدا کړي. خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوس د تشبیه په برخه کې کا بلند ول تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې امبخت مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کارو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه تر تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې داسې تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي یعنی زدیت کنه یو ته پر سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري مانا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپین رڼا وي دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه وکنه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تاسو یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی پشیر کی لاحو سه د انوان تکرار یو برخه کی انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کی د مخ وړانګي وشیندل شو د کور د پیروتی په پښو کې پایزی بشي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی پشیر کی ځینی شاعران یادوي چې پام ده منلو نه وی دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې دی چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل ده د مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنه یو نقاشی داره یو کس ده روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید ده پلونه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابونه خو کلا چی ورنزی چی گوری ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پخو سو کشها خواده دی ته فکر که ده مخ مخ روان ده خودی ده شا ده ده تده هستی ده مطلب باندې مې
پوښتنه
د بوټو څو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو څو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دای به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي څو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایئ چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو زین وقت منگ تا نوائیوال پا کار دا منگ تا نوی ستاری پا کار دی سمبولون پا کار دی
لاو سبو بخشی پا هم دی برخی که او بخشی دام دی شیری منطق پا برخی کم فکر کردی نوی شیر یا مثلا دا آزاد شیر چی توک لیکی دا طول یو پارچه را یا وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شیر استاتو لای و شیر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دات خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شیر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو داتا وسکره نن په مازمو کې تاسو په خوا داسې او تاسو هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ شي چې سړی وګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګل د پاړو غږ کې یو سانګې د ماتې دو غږ یو شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځوي دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دا یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسې ولېکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ دي ورکه سي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاید څه غواړي دي کوم تصویرونه غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هڅه داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته یو پوښتنه هم سره طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه ستاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه راشي نورم راشي خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنې زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور هم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانې ځین غزلونو کې ګورو یو غزل چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل درو په ځکه کې چې شیخ خان سم یې ځواب دی نه لري کې شاید یو ځای کې وایي چې ژاړي ما شو په پسې چې تتل لې تاسې دا بیا په بل پیل کې دای و سال تر سي د لای د لاوي سره خان دي کنه یا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم داځي کې یو شی کې یا په دې کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کوه دا مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرح کې دا کې چې مطلب مې راځوالې زه
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دغه موضوع را نه ایرې شي
د بیرته هم د شیر تر شو د پیروتو پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باید باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه لهو سب استاس تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی، خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر په یو هلنډی ده وانګو په نامه کې، هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغه چې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوسنی نقاش چې دا دواړه ترکیب یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا صفحې مخ باندې کاري، هغه ژیړ رنګ برخیسته چې سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه څنګ څنګ کېښودل تا مکسول یې نه یوځای کولی. نه نږدې نه به تاسو په تاسو سترګې زوراولې، داسې ګډ وډ ښکارېده، داسې څه شی رنګونه به داسې کېښودل، خو کله چې تاسو به لرې شوئ دې رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره کېده.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري، حرکات په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته، د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. اسپان دا حرکت په پیژنې روس تا کوله چې دا غږ د مثال وو ته غنو سوال چې د سمې مسلې راتي نه غنو سوال چې مثلا راغې ام دا رقم موسیقي ده، مثلا اوازونه دي، مثلا یو تندرغړی یا یو خوستاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي چاندې کمپوز شو ته وي، اوازونه چې دې په طبیعت کې له طبیعت نه، نو ځکه موسیقي دا زیاتره د دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه دا چې موسیقي له غوږونو جوړ شوی ده، غوږونه چې دې په طبیعت کې دي، طبیعت کې څنګه پیدا شوی ده، خدای کار ده، بیرته خبره دې خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غوږونه به غوږونو کې انتخاب کوي، کوم غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب، شاعر هم دا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده. اوس کبا مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدې چې دا آسمان په بنفش رنگ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو، یعنی یو تنوع هم پکې راوستي. که چیرې دا آسمان په همدې آبي رنگ دې ته ښکارول وسنه کې ته پرمانه نه لري، یا په شاعری کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي، حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
دنجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وي
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت 9 صبح است.